از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په خبرونه کې تر ډیره د افغانستان پر امنیتی وضعیت مطالب خبرو. په دې اړه افغان ولسمشر حامد کرزی هم څرګندونې کړې دي. خو لومړی به خبرونه سره واورو. جانقا علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد په ضد روانې مبارزې دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د کرنې د چارو یو جک پوړی هیئت استوي. ایتلافي ځواکونو په پکتیا ولایت کې وسلوال وژلي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاودنه شوي او د ایران د مخالف مشر کروبي په موټر ډزې شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په یوې خاصې مرکې کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د روانې مبارزې دفاع وکړه او وایي نړیوالو خبري رسنیو د فساد په مسلې کې د اعتبار او حیثیت ته زیان رسولی. جمهور رئیس کرزی په مرکې کې وویل په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کنفرانس کې به له افغانستان سره د نورو مرستو غوښتنه ونه کړي، بلکې له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونې د کورونو لټون او د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د بندې کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زراعت د چارو څو تنه کارپوهان استوي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا د کرنې وزیر تامی ویلساک به په راتلونکو دوه ورځو کې افغانستان ته لاړ شي او ورپسې به افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی ریچرډ هول بروک هم د هیواد ته سفر وکړي. چارواکي وایي هول بروک به افغانستان ته له تلو مخکې په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د څو نورو هیوادونو له استازو سره غونډه وکړي. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې کرنه او په خاص ډول د نشه یي موادو له کر څخه د بزګرانو راړول د بېوزلۍ د له منځه وړلو او امنیت په کار کې زیاده اهمیت لري. ایتلافي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې عملیات کړي او یو شمېر وسلوال طالبان یې وژلي دي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویي د دې ولایت د چاربران په ولسوالۍ کې د ایتلاف د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان سید عالم په شمول شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. افغان وایي دې وسلوالو د زدرانو ارګون او چاربران په ولسوالیو کې په بمي چاودنو حملو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر دوه تنه کارکوونکي تیر کال په کابل کې د دوو افغانانو د وژلو په جرم تورن شول. دې کسانو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په مهال په افغانانو ډزې کړې وې. تورنو کسانو جسټن کینن او کریس راتلیف اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکې کې ویلي دوی په حق په هغه موټر ډزې کړې وې چې د دوی د سپرلۍ د موټر په مخکې له بل موټر سره ټکر کړی و او وروسته موټر د دوی د موټر په لور د سرعت هڅه کړې وه. د بلاک واټر د کارکوونکو په ډزو کې دوه تن افغانان مړه او یو بل کس ټپي شوی و. هر مهال یاد شوي دوه کسان جسټن او کریس د کمپنۍ له اصولو څخه د سرغړونې په جرم له دندو ایستل شوي ول. راپورونه وایي نامعلومو وسلوالو د کندز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پله د ورانولو هڅه کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه غوښتل د تاش ګذر د سیمې یو مهم پل په ماینونو والوزوي. د دشتیارچي ولسوال شیخ صدرالدین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پل یو څه تخریب شوی خو موټر پرې تګ راتګ کولی شي. له کندز څخه یو بل خبر وایي امنیتي چارواکو په دې ولایت کې یو کس د ماشومانو د قاچاق په تور نیولی. دا کس پرون د کندز تخار د لارې په اوږدو کې نیول شوی و. د کندز ولایت د امنیت آمر ازادي راډیو ته وویل تورن کس هڅه کوله تنه د کارمندنې په پلمه افغانستان څخه بهر کړي. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو کور کې د چاودنې له وجې شپږ کسان وژل شوي. پولیسو په کور کې لاسي بمونه، ماشینګړۍ او د ځینو راپورونو په اساس د ځان وژنې واسکټونه هم میندلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وسیم احمد وایي داسې بریښي چې چاودنه په کور کې د ساتل شوو چاودیدونکو موادو له وجې شوي وي. د ایران د حکومت د مخالفانو په کمپیوټري پاڼه کې راغلي د حکومت طرفدارو مظاهره کوونکو د مخالف مشر مهدی کروبي د سپرلی په موټر ډزې وکړې. د شام نیوز په نامه کمپیوټري پاڼه وایي کروبي په شمالي خارګوټي قزوین کې د وژل شوو مخالفو مظاهره کوونکو د فاتحې په مراسمو کې له ګډون وروسته له یوې ودانۍ څخه د وتلو په حال کې و چې په موټر ډزې وشوې. دا هم ویل شوي چې شاوخوا 1500 کسانو په دغه ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل او ګمان کېږي چې د حکومت طرفداره مظاهرهچیان په وسلو هم سنبال ول. د شخړو ضد پولیسو کروبي له ودانۍ هویست خو په مرمۍ ضد موټر باندې څو ځلې ډزې وشوي. د دې راپور په اړه د ایران رسمي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. کروبي د تېر جون میاشت کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید و. د بدلوغوښتونکو په وینا محمود احمدنژاد په انتخاباتو کې د درغلیو په اساس بری حاصل کړ. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر علاوالدین بروجردین نویل هغه درې تنه ختونکي امریکایان چې د تېر جولای میاشت کې نیول شوي وو په نږدې وخت کې به له بنده خوشې نه شي. د دې دریو امریکایانو کورنۍ وایي اولادونه په غلطۍ کې د عراق په شمال کې ایران ته اوښتي ول. د ایران حکومت وایي دا درې تنه د امریکا جاسوسان دي. بروجردي دغه راز ویل، امریکایانو په 2001 میلادي کال کې درې تنه ایراني ډیپلوماتان په عراق کې نیولي وو او دوه کاله یې په بند کې ساتلي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جیف موریل وایي دفاع وزیر رابرټ ګیټس به لږ تر لږه د 2010 کال تر پایه په خپلې دندې پاته وي. موریل زیاته کړه، جمهور رئیس باراک اوباما د ډسمبر میاشت کې صلاح شوی و چې ښاغلی ګیټس دې په 2010 کال کې د دفاع د وزیر په دندې پاته وي. نوموړی د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش لخوا د دفاع د وزیر په دندې ګمارل شوی و، خو جمهور رئیس اوباما پرې فشار اچولی چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې تر اوسه د نوموړي د کار د دورې د ختمېدو نېټه نه ده په ګوته کړې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په تیرو دریو ورځو کې پرون د دوهم ځل لپاره دا خبره وکړه، د هغو اشتباهګانو د اصلاح اړتیا ده چې له مخې د ترورستانو په لیست کې شامل یو نایجیریایي د کرسمس په ورځ د امریکا په یوې مسافروونکې الوتکې کې د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. جمهور رئیس اوباما وویل، د مسافرو د سخت لټون په شمول به سخت اقدامات ترلاسه لاندې ونیول شي او دغه راز به د ترورستانو د څار لیست هم پراخ شي. د امریکا جمهور رئیس څرګنده کړه چې د دې پیښې په اړه د کوم چارواکي د استعفا په لټه کې نه دی او دا د سیستم یوه ناکامي وه. د اسرائیلو جنگي الوتکو د پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غزې په ښار خان یونس او رافا ښارګوټو کې د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې برېښي چې اسرائیلو دا حملې د هاوان د هغو حملو په بدل کې کړي چې په همدې ورځ له غزې څخه په اسرائیلو شوي وي. د اسرائیلو وسلوالو ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي، د اسرائیلو جنگي الوتکو له بمباریو او هوایي حملو مخکې د خبرتیا پاڼې وغورځولې او له خلکو یې وغوښتل چې د اسرائیلو او فلسطینیانو له پولې څخه د 300 متره لرې شي. پاڼو کې لیکل شوي وو که څوک پولې ته نږدې کېږي له خطر سره به مخامخ شي. او د پاکستان پارلمان د دې هیواد د هاکی ملي ټیم په دې ګناه 2350 امریکایي ډالره جریمه کړ چې تیره میاشتې په ارجنټین کې د تورنمنت په شپه د سپورت د چارو یوې مامور یا منتظمې ته غېږ ورکړې وه. د پاکستان د هاکی د ملي ټیم یو لوبغاړی 1015 امریکایي ډالره او کوچ 1500 ډالره جریمه شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د سپورت کمیټه وایي، ښځو ته غېږ ورکول د اسلامي کلتور په خلاف عمل دی. او د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر د لندن په کنفرانس کې له بهرنیو څخه د افغانانو د غوښتنې په اړه څرګندونې کړې دي. په خبرونه کې مو د حامد کرزي د څرګندونو سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست سره د بریتانیا د یوه جتپوري هیئت له لیدنې کتنې خبره وو. په روزګان کې 14 افغان عسکر وژلي، په هلمند کې بیا د افغان حکومت مخالفانو ته مرتوب لاوښتې، او په خیبر دره او د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې 14 شوي دي. له دغو 14 مو خبره وو او ازادي واورېدونکي اونیز پروګرام وړاندې کړو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په اختصاصي مرکه کې د اداري فساد لنړیوالو سره د افغان حکومت د اړیکو پاړه او د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط خبري کړې دي. په دغه مرکه کې د لندن د کانفرنس په باره کې هم افغان ولسمشر نظر څرګند کړی دی چې هلته به له نړیوالو څخه څه وغواړي. ټاکل شوی ده چې دغه نړیواله غونډه د افغانستان په اړه تقریبا درې اونۍ وروسته پیل شي. له الجزیره سره د حامد کرزی مرکه نن خپره شوه. د دې مرکې مهمې برخې د رضوان مراد په چمتو کړي رپورټ کې.
افغان ولسمشر له الجزیره تلویزیون سره په تازه مرکه کې د اداري فساد پر ضد د خپل حکومت لروانی او شوی مبارزې دفاع وکړه او ویل، لویدیزو خبری اژانسونو او مطبوعاتو د فساد په مسأله کې د هغه اعتبار او شهرت ته زیان رسولی دی. ولسمشر کرزی ویل، دی د خپل ځان په اړه د هغو لویدیزو هیوادونو پر ښو نظریاتو تکیه نه کوي چې افغانستان ته خپل سرتیري استولی دي. حامد کرزی چې الجزیره سره په خبرو کې په وار وار د افغانستان په خپلواکۍ ټینګار کوو، په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه ویل، هغه او ملګری به د لندن په کانفرنس کې د نورو پیسو غوښتنه ونه کړي، بلکې له نړیوالو ځواکونو به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونې او د شپې لخوا د خلکو په کورونو حملې بندې کړي او د افغان ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته نور د پای ټکی کېږدي. خاغلی کرزی وړاندې ویل، دی د نړیوالې ټولنې رضایت او خواخوږۍ ته اړتیا نه لري، ځکه چې د هغه په وینا نړیوال قوتونه افغانستان ته د خپلو هدفونو لپاره راغلي دي. افغان ولسمشر ویل، افغانان هم خپل اهداف لري او هغه د دې هیواد ثبات او د خلکو امنیت دی. د افغانستان جمهور رئیس له الجزیره تلویزیون سره په خبرو کې ویل، نړیوال او په ځانګړي ډول لویدیز هیوادونه باید د افغانستان د خلکو او حکومت درناوی وکړي او په دې پوه شي چې موږ هم خلک یو هیواد یو، موږ خپل ګټې خپل تاریخ او خپل ویاړونه لرو. کرزی زیاته کړه د افغانستان د خلکو غریبي باید د دې هیواد د خلکو پسې ملنډې او دوی ته توهین ونه ګرځي. په افغانستان کې د اداري او مالی فساد د مسئلې په اړه حامد کرزی الجزیرې ته وویل د افغانستان حکومت د هغه فساد پر ضد مبارزه کوي چې یوازې د افغان چارواکو لخوا کیږي. جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو په اړه د خپل حکومت له کار څخه رضایت څرګند کړ او وی ویل افغانستان اوس خپل اساسي قانون لري، انتخابات مو کړی دي او د ډیموکراسۍ د عملي کېدو لپاره مو هر اړین ګام اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د انتخاباتو په مسأله کې لویدیز مطبوعات ملامت کړل چې د ده په وینا د درغلیو موضوع ته یې لمن ووهله.
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند دوه وکیلانو د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره نن په کابل کې وکتل او د لندن د کنفرانس په ارتباط خبري وکړې. بریتانوي هیات شمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. په دې اړه له کابل څخه مجاهد جواد رپورت لري.
د بریتانیا د محافظه کار مخالف ګوند د سیاسي چارو مسؤل او د پارلمان غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په کتنه کې له دې هیواد سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ویلیام هیګ د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او ترې وروسته یې ژورنالیستانو ته په خپلو لنډو خبرو کې داسې وویل: د وی موږ د لندن د کانفرنس لپاره په چمتووالي باندې خبرې وکړې. د بریتانیا حکومت او په بریتانیا کې محافظه کار مخالف ګوند هیله لري چې د لندن په کانفرنس کې نړیوال د افغانستان د حکومت د زیاتو وړاندیزونو ملاتړ وکړي او کومو په بریتانیا کې عمومي انتخابات وګټل نو د افغانستان له حکومت سره کار کول به زموږ د لومړیتوبونو څخه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له دغه برتانوي پلاوي سره خپلې خبرې مثبتې وارزولې او زیاته کړه چې ورسره یې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د بریتانیا حکومت او خلک به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ډاکټر رنگین د تفرس پنتا په دې اړه داسې وویل:
افغانستان انتخابات کنفرانس لندن
دی وی له دغه پلاوی سره د افغانستان پر مسالو انتخاباتو د لندن پر کنفرانس او په داسې یو شمېر نورو مسالو باندې خبرې وکړي. دوی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د بریتانیا ژمنې یوازې د بریتانیا د حکومت نه بلکې د بریتانیا د خلکو او دولت هم دي او بریتانیا به د افغانستان له خلکو سره همداسې ولاړوي. له افغانستان سره د بریتانیا د محافظه کار ګوند لخوا د مرستو دغه ژمنې په داسې حال کې وشوې چې څو میاشتې وروسته به په بریتانیا کې انتخابات ترسره شي او ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې زیات داسې ښکاري چې دا ځل به انتخاباتو کې محافظه کار ګوند زیات برلاسی وي. بریتانیا له افغانستان سره یو له هغو سترو مرستندویو هیوادونو څخه دی چې دې هیواد ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو تر څنګ د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې هم پراخه ونډه لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ترکی پولیس په لحق شزی پښتني ګرویشنی وکړي چې اردنی خاوندې د افغانستان په خوست کې د امریکایي پوجانو پاړه کې ځان وژونکي حمله وکړه او د سی آی ای وکړونکي ووشل. د ځان وژونکي اردنی میرمن ترکی ده، دفنی بایراک نومیشي او اوس په استانبول کې اوسي. فرانس پریس اژانس وایي چې یو پولیس مقام ورته وویل چې بایراک به په استانبول کې تروریستي ضد څانګې ته وروغوښتل شي. اردنی ځان وژونکي حمام خلیل ابو ملال البلوي چې د اردن د استخباراتو غړی هم و نه کاله مخکې په استانبول کې له بایراک سره واده وکړ. د البلوي میرمن ویلي چې دا د خپل خاوند پر حملې ویاړي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس په یوه رپورټ کې وایي چې د خوست د حملې له امله شای امریکا پر پاکستان فشار زیات کړي چې د حقاني شبکه وځپي. ګمان کېږي چې له اردني ځان وژونکي سره به د حقاني شبکې همکاري کړې وي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونه به په هغه صورت کې د حقاني شبکې پر ضد اقدام په خاطر پر پاکستان فشار زیات کړي چې که دا شبکه له هغه اردني سره اړیکه ولري چې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای و کارکوونکي ووشل. رویټرز خبري اژانس وایي چې تر اوسه ممکن داسې هیڅ نشه یا ثبوت نه وي ترلاسه شوی چې د حقاني شبکې دي چې له القاعده سره اړیکې لري له هغه اردني سره مرسته کړې وي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې ځانوال وزو او د سی آی ای و مامورینو ووشل. حقانی په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري او تر دې وړاندې هم امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د هغه پر ضد عملیات وکړي ځکه چې امریکایي پوځي چارواکي باور لري چې د حقانی شبکه په افغانستان کې په بمی او ډلې زوځان وژونکو بریدونو کې لاس لري. د اردنی ځانوژن کې په باب شک کیږي چې د حقانی ډلې به یې میلمه پالنه کړې وي. رویټرز وایي چې اسلام آباد له پخوا څخه له حقانی سره نږدې اړیکې لري او که ثابته شي چې حقانی شبکې له اردنی ځانوژن کې سره همکاري کړې ده، پر پاکستان به لا سخت فشار راوړي چې د نوموړي پر ضد اقدام وکړي. رویټرز خبري اژانس همداراز لیکي چې پاکستان حقانی ته چې له ISI سره زړې اړیکې لري، د هغې ارزښتناکې شتمنۍ په سترګه ګوري چې که امریکایان له افغانستان ووتل، په دې هېواد کې به خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغه څخه کار واخلي. رویټرز خبري اژانس وایي سره له دې چې پاکستان په خپله د طالبانو د حملو له لاسه له ستونزو سره مخامخ دی، خو وایي چې د حقانی شبکې د دې هېواد په خاوره کې هیڅ حمله نه ده کړې، نو باید هغه پرېښودل شي. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا په خوست کې د سی آی ای پر مامورینو حمله شایي چې امریکا مجبوره کړي چې د پاکستان ستراتیژیکو ګټو ته توجه ونه کړي چې د حقانی په شبکې کې ویني.
په راپورټ کې مو واورېدل که چیرته دا ثبوت امریکایان ترلاسه کړي چې د جلال الدین حقانی ډلې له هغه اردني سره همکاري کړې ده چې په خوست کې د سی آی ای وغړي تیره اونۍ ووژل او شپږ ټپیان کړل، نو له پاکستانه به وغواړي چې د حقانی شبکه چې ادعا کېږي په شمالي وزیرستان کې ده وڅپي. په روانه خبرونه کې وروسته د پاکستان په ارتباط رپورټونه لرو. په کراچۍ کې چاودنه شوې ده او د خیبر په درې کې په روزګان کې ماین د ملي وردو عسکر وشلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د پیښې جزئیات بیانوي.
د ملي وردو پر یو موټر باندې پرون د روزګان ولایت مرکز سرینکو ته چیرمه د ماین چاودنه شوې ده. په روزګان کې د ملي اردو د لیوا مشر جنرال عبدالحمید وایي چې سرتیر یې د ماش تر اخیستلو وروسته شوري ولسوالۍ ته ستنېدل چې پر موټر یې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. نوموړی وایي چې په پیښه کې د ملي اردو اته سرتیري وژل شوي او یو موټر ویجاړ شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نوموړی وایي چې پکې سفاره پور سرتیري وژلې دي. پرون هم په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې شپږ پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
په روزګان کې اته افغان عسکر وژل شوي دي. بیا هم د افغانستان د بیا امنیو په ارتباط بهرنیو ځواکونو په هلمند کې د ځوان وژونکو حملو د طرحو په تور پنځه کسان نیولي دي. همداراز د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو د یوې حملې د ترسره کولو په ترڅ کې د یوه طالب قمندان د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبرونه په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو له لوري په دوو بېلابېلو خبر پاڼو کې رسنیو ته ورکړل شوي دي. په عین حال کې د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې نیول شوی کس ملکي دی او اوس یې د خوشي کېدو هڅې پیل کړي دي. طالبان هم دغو ځواکونو ته یعنی بهرنیو ځواکونو ته د مرجوبلې د اړولو خبرونه ورکوي. د دغو موضوعاتو په اړه له هلمنده له خپل خبریال اورو.
په هلمند کې د میشتو حساب ځواکونو له لورې په یوه رالېږدل سوې خبر پڼه کې لیکل سوي دي چې د نهر سراج د وردګانو کلي ته یې چیرمه په یوه داسې کور باندې حمله کړې ده چې د ځانمرګو بریدونو د لارښوونې تر څنګ په کې د ځانمرګو بریدونو د جوړولو لپاره تابع نیول کېده. په خبر پڼه کې راغلي دي چې پنځه تنه شکمن یې په دې تور نیولي دي او تر پلټنو وروسته به معلومه سي چې آیا دوی هم د ځانمرګو د لارښوونو کار کاوه که نه. دا حساب ځواکونه لوري په یو بله خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته سول سوې درغلي دي چې په ناوې ولسوالۍ کې یو مشکوک طالب قمندان نیولی دی چې د ماین جوړونې او ځانمرګو د لارښوونو کار یې کاوه. خو د ناوې ولسوالۍ خلک وایي نیول سوی کس د طالبانو د ماین جوړولو لارښوونکی نه بلکې یو ملکي کس دی. د کاري په نوم د ناوې ولسوالۍ یو قومي مشر راته د تلیفون پر کشول بهرنیو ځواکونو ملکي کس له ځان سره وړی دی. د بهرنیو ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر غړو په داسې حال کې د چاپو او عملیاتو خبرونه تر رسنیو رسېږي چې د وسلوالو طالبانو ویاند که یوسف احمدی ادعا کوي د نادلی ولسوالۍ په خوشحال او شین کلي کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښتو او ماینونو کې نږدې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کاري محمد یوسف احمدی په نارسراج او ناوي ولسوالیو کې خپلو ملګرو ته د هر راز زیان خبره ردوي. وایي چې تېر ماښام یې د نادلی په ګروپ 6 سیمه کې نږدې 8 تنه بهرني ځواکونه وژلي او ورسره ټانګونه له منځه وړي دي. خو د طالبانو د ویاند دغه وروستۍ خبره په هلمند کې دولتي او بهرني مسؤلین نه مني.
د افغانستان له جنوبه به شمال ته مخه کړو او هلته هم بې امنۍ. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر وکیلان په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو له خپرېدو سر ټکوي او له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دغو سیمو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پام وکړي په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ ته.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ځینو شمالي ولایتونو استازي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له خپرېدو څخه شکایت کوي او له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې په شمال کې دي د ناامنیو په مخنیوي کې کافي هلې ځلې وکړي. په ولسی جرګه کې د بلخ او د بغلان د خلکو استازو حبیبه دانش او انجینر محمد عاصم په دې اړه خپلې اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
په تخار ولایت کې امنیتي وضعیت دومره ښه نه ده او خصوصا په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده او موږ غواړو چې امنیتي مسؤلینو په دې برخه کې جدي توجه وکړي.
تاسو اطلاع لرئ چې په دې اواخرو کې مخصوصا د یو کال نه راهیسې د بغلان ولایت ځینې مناطق مخصوصا مرکزي بغلان او د دند غوري ځینې ساحات د مخالف و مسلح ګروپونو په مرکز او پایگاه بدل شوی ده. خو موږ د حکومت نه او د ارګانونو نه دا تقاضا لرو چې دا مراکز چې ډېر شاید څه ډېر مشکل هم نه وي کولی شي په ډېر آسانۍ خو په یو قاطع تصمیم او جدي رسیدګي کولی شي چې دا مراکز راټول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري کال یوې خوا په شمالي ولایتونو کې موجوده امنیتي ستونزې تاییدوي خو له بلې خوا خوښي څرګندوي چې په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر نویو امنیتي پروګرامونو په پلي کېدو سره اوس تر پخوا امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې ده. ښاغلي بشري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه هغه مشکلات چې په شمال کې شتون لري هغو ته متوجه دي. نور پلانونه مو هم د لاس نه تر څو هغه متفرقه حادثات چې منځ ته راځي وکولی شو دغه حادثاتو مخنیوی وکړو. هیله مند یو چې دا کارونه مشي پایلې ولري. الحمدلله تر اوسه پورې خو هم محسوسه دي او هم خلک ځینې خوشحاله دي نو انشاءالله موږ ورته خوشبینه یو دا مشکلات به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتېدو څخه شکایت کوي، بلکې تر دې مخکې هم څو ځله د شمالي ولایتونو وکیلانو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. له بلې خوا یو شمېر وکیلانو داسې ادعاوې هم کړې وي چې د ځینو ناپېژندل شویو هلیکوپټرو په واسطه په شمالي ولایتونو کې ډله ډله مخالفین کوزیږي. خو ولسمشر حامد کرزي د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دوی ته هم داسې راپورونه رسېدلي دي او افغان حکومت به یې په اړه هرومرو جدي پلټنې وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
ویل کېږي چې احتمالا به سبا افغان ولسمشر ولسی جرګې ته ولس وزیران د اعتماد د رایې د اخیستنې لپاره وړاندې کړي. تر اوسه د دې وزیرانو د نومونو په ارتباط یوازې د اوازو تر حده خبرې شوې دي چې څوک به وي. د افغانستان د جنوبي ولایتونو یو شمېر خلک له مرکزي دولت غوښتنه کوي چې د دوی استازي دې هم په کابینه کې شامل شي. د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا په مشرتابه د دغه ولایت یو شمېر مدني ټولنو او قومي شوراګانو په یوې ګډه غونډه کې د دولت پر لوړ پوړو مقاماتو انتقاد وشو چې د لوی پکتیا مجاهدینو، مایوبینو، معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته په دولتي پوستونو کې برخه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر چې د غونډې ته ورغلی حال یې راکوي.
د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا مشر قاری عبدالولی عادل نیوکه کوي او وایي مرکزی دولت د لوی پکتیا په تیره بیا د خوست مجاهدین، معیوبین، معلولین او د شهیدانو وارثان لپامه غورځولي او د ولسمشرۍ په تیره 15 کلنه دوره کې د هغوی پر روا حقوقو سترګې پټې شوې دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د مدني نهادونو د مجاهدینو او قومي شوراګانو یوې ګډې غونډې ته چې د خوست میډیاټیک په ټولنیز مرکز کې جوړه شوې وه وینا کوله وویل د لوی پکتیا مجاهدینو د سرو لښکرو د یرغل په وخت کې د هیواد د خپلواکۍ په لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړي. د هغوی سرښندنو او قربانیو ته تر اوسه چا د قدر په سترګه نه دي کتلي. د خبرداری ورکړ کچېرې ولسمشر حامد کرزی په دې نوې کابینه کې د لوی پکتیا مجاهدینو او مسلکي کدرونو ته د هیواد د نورو سیمو په څېر ونډه ورنه کړي، نو د خوست خلک به د اعتراض په توګه په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې په خاطر چې ملي والی ملا پسی غستلی شي، بیا عدالتی د منځه لاړه شي، نو د مرکزي دولت څخه غوښتنه کوو چې د هر چا حقه حقوقو ته درناوی وکړي. لوی پکتیا هر وخت قربانۍ ورکړي دي. خوست ولایت د افغانستان دروازه ده، خو تر اوسه موږ وزیران، سفیران، والیان او نور با قدرت پستونه نه لرو. په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي توجه وکړي. په سیاسي لحاظ او اقتصادي لحاظ مجاهدینو ته تر اوسه توجه نه ده شوې. جدن دی مرکزی دولت پام واړوي. دموږ حکومت د خلکو ته د خوشحالۍ په خاطر نه ورکول کیږي. کچېرې دموږ غوښتنې ونه منل شوې، موږ په هر ولسوالۍ کې شوراګانې لرو، په سوله ییزو مظاهرې به لاسپورې کړو تر څو چې دموږ حقوق تثبیت شوي نه وي.
دغه راز غونډې ته د خوست د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر او د ځوانانو د انسجام کمیسیون غړي نجیب الله الوخیل په خپلو څرګندونو کې ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته وړاندیز وکړ چې د نوي حکومت لپاره د کدرونو په غوراوي کې دي د مصلحتونو پر ځای ټولنیز عدالت په پام کې ونیسي.
سره دې چې لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست ښه کدرونه لري، هم ډیپلوماتان لري، هم حقوقدانان لري، هم ژورنالیستان لري. خدای یوازې هغې چا سره معاملې لري چې ورسره سازش کوي. هغه څوک چې باغیان دي، ښاغلی کرزی، زموږ له صداقت نه او زموږ له سپېڅلتیا نه سوی استفاده مه کوه. چاته چې ونډه ورکوي دا لویه پکتیا ډېر لوی نفوس دی، دې ته هم توجه کوه.
سربېره پر دې په دې غونډه کې ځینو ویناوالو د شهیدانو، معیوبینو او معلولینو د سرپناه د نشتوالي او مالي ستونزو په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. د لویې پکتیا د معیوبینو معلولینو د اتحاد مشر صاحب منګل وویل د مرکزي دولت د اړوندو ادارو د مسؤولو چارواکو لخوا په تېرو 15 کلونو کې د شهیدانو، معیوبینو او معلولینو د دې شته ستونزو د اوارې لور ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د اوس دولت د میکس 1500 ماش په خوست کې 2500 معیوبین دي، په دا کې اټول 1500 جوړ شوي دي. ماش کام دی په خوست کې چې کوم نمرې ورکړې شوې وي معیوبینو ته د کارځي په پارمان چې وته وته بسمې وي، بیرته د خوست شروال په 1500 بسمې بدل کړې. دا څومره ستر ظلم دی، دا ستر ظلمي د معیوبینو سب خوست کې وکړه. نه کاسو ځنه مړ کړي دي، د خپل دی اساسي وزنه دولت ایمیکس کومک نه کی.
د غونډې په ورسې برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدهیز پریکړې هم تصویب شو. د پریکړې په برخه کې راغلي کچېرې ولسمشر ښاغلی حامد کرزی د نوې کابینې په جوړښت کې د لوی پکتیا په تیره بیا د خوست مسلکي کدرونو ته ځای ورنکړي، نو د دې سرحدي سیمې مجاهدین د مدني نهادونو استازي او روڼ اندي به اړ شي چې په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي.
افغان بزګران د واورې او بارانونو نو ورشت اندیشمن کړي او وایي که سږ کال بیا هم د ورشتونو حالت دا شان وي، دوی به له خپلو ځمکو او باغونو څخه ښه حاصل وانخلي. دوی له افغان دولت غواړي چې د اوبو د زیرمو او بندونو د جوړولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي که څه هم د اوبو د لویو او وړو بندونو په جوړولو کار روان دی، خو دغه کار کلونه غواړي. نور حال له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې رپورټ په یوې باراني سندرې پیلېږي.
راشد رحمت باران خارا خسته اور دے جوال کا تکلی کچلارا خسته اور دے راشد رحمت باران
په داسې حال کې چې د ژمي لومړۍ میاشتې خبره له نیمایي اړولې ده، افغان بزګران د واورې او بارانونو د نه ورېدلو له امله په اندېښنه کې دي او وایي چې که د ورښتونو کې ساده شان په ټپه روانه وي، دوی به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات وانخلي. دغه بزګران وایي چې په کار د افغان دولت په دې برخه کې د دوی ستونزې هیوادنۍ ستونزې وګڼي او د اوبو د بندونو او زیرمو د جوړولو برخې ته خپل پام واړوي.
زه ادرتګل یم. والله ساکل ته هم باران نه ده سوی، فصلونه وژ به پاتې سي، خو موږ د دولت نه دا خشمندو چې موږ ته دغه د اوبو بندونه او دغه شان جوړ کړي، ګوند هغه فصلونه ښه راسي. کنه ساکل خو نه باران سو نه واوره سو، امکان لري چې اوبو نه فصلونه ښه
رانسی. اسم گل رحمان ده، اوسیدون که دی سپیسنگ دی لوگری دی. منگ وقتنی لدولت داغ دی سی منگ تر جای امیقو باسی بندون جور کی سی لوبون منگ پاس مانده نسو، که وبنی دی منگ پاس سوزی کن پسا کل چندیان باران نمو نسو.
بزګران وایي چې په تیرو کلونو کې هم دوی د ورته ستونزو سره مخامخ ول چې له امله یې د دوی فصلونه یا وسوځېدل او یا یې هم له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات وانخیستل. خو د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي چې د اوبو د لویو او وړو بندونو او زیرمو د جوړولو په برخه کې کار روان دی. د دغه وزارت مرستیال انجینیر محمد شریف شریف وایي د افغانستان د کرنې وزارت د وړو بندونو په جوړولو کار کوي، خو د ده په وینا دا کار ډیر وخت ته اړتیا لري.
د اوبو زیرمه کولو چې دی د هغه خطه زیرمه چې به وشي د وزارت محترم انرژي او آب پورې اړه لري، هغه متوسط زیرمه یا متوسط بندونه او واله بندونه مون پورې اړه لري. ډیر داسې پروژهګانې مون په لاس کې لرو او د هغه په دیزاین کې مون مصروف یو. انشاءالله تعالی نقشهګانې هم جوړ شویده او دیزاین هم جوړ شویده. دا د اوبو زیرمه کولو او د بندونو جوړول دا په یو کال دوه کال درې کاله نه کېږي.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په وینا دوی د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې په خاطر تیاری لري، او دا ځل به دغه هیواد د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې هم له ډیرو ستونزو سره مخ نه شي. دوی وایي چې نږدې 50,000 ټنه غنم یې په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې زیرمه کړي دي، او د نورو غنمو د پیرودلو پلانونه هم په پام کې لري.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د پیشګویي له مخې په راتلونکو 5 ورځو کې به د کابل آسمان شین وي، د کندهار خواته به نری وریځ وي، او د افغانستان په شمال کې به هم آسمان برګ برګ وي. 4:30 شوې ته د سات د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په خاص مرکه کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد روانه مبارزه دفاع وکړه او وایي نړیوالو خبری رسنیو د فساد په مسلې کې د اعتبار او حیثیت ته زیان رسولی. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زراعت د چارو څو تنه کارپوهان استوي. ائتلافي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې عملیات کړي او یو شمېر وسلوال طالبان یې وژلي. امریکایي شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر دوه تنه کارکوونکي تیر کال په کابل کې د دوو افغانانو د وژلو په جرم تورن شول. دې کسانو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په مهال په افغانانو ډزې کړې وې. راپورونه وایي نامعلومو وسلوالو د قندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پله د ورانولو هڅه کړې. د قندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه غوښتل د تاش ګذر د سیمې یو مهم پل په ماینونو والوزوي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو کور کې د چاودنې له وجې شپږ کسان وژل شوي. د ایران د حکومت د مخالفانو په کمپیوټري پاڼه کې راغلي د حکومت طرفدارو مظاهره کوونکو د مخالف مشر مهدي کروبي د سپرلۍ په موټر ډزې وکړې. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر علاءالدین بروجردین نن وویل هغه درې تنه غره ختونکي امریکایان چې د 13 جولای میاشت کې نیول شوي وو په نږدې وخت کې به له بنده خوشې نه شي. دفاع ایالاتو د دفاع وزارت ویان جیف موریل وای دفاع وزیر رابرټ ګیټس به لږ تر لږه د 2010 کال تر پایه په خپلې دندې پاته وي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په تیرو درې ورځو کې پرون د دوهم ځل لپاره دا خبره وکړه د هغو اشتباهګانو د اصلاح اړتیا ده چې له مخې د ترورستانو په لیست کې شامل یو نایجیریایي د کرسمس په ورځ د امریکا په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. اسرائیلو جنگي الوتکو د پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه فلسطینیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د پاکستان پارلمان د دې هېواد د هاکي ملي ټیم په دې ګناه 2350 امریکایي ډالر جریمه کړ چې تیره میاشتې په ارجنټاین کې د تورنمنت په شپه د سپورت د چارو یوې ماموري یا منتظمې ته غېږ ورکړې وه.
نن تر غرمې مخکې د خیبر درې په تیره سیمه کې د انصار الاسلام وسله والې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه. دې چاودنې مرژوب لاړولې ده. پاړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې د خیبر درې د تیرا په باغ سیمه کې د یوې وسله والې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه چې ورکې شپږ کسان وژل شول او 11 نور ژوبل شول. یاد شوی دفتر د انصار الاسلام د ډلې و چې مشري قاضي محبوب الحق په غاړه لري. د دغه ډلې ویان ډاکټر نعیم وایي یو کس د دوی مرکز ته د داخلېدو پر مهال چې کله ودرول شو نو ځانې والوزو. د نوموړي په وینا په دغه وخت کې د انصار الاسلام د ډلې د شورا غونډه په مرکز کې روانه وه. نوموړي ونه ویل چې د په مرکز کې د ځان وژنې حمله د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده. خو انصار الاسلام د یوې بلې وسله والې ډلې لښکر اسلام سره د ډیرو کلونو راهیسې تربګنې پالي. د دواړو ډلو ترمنځ په جنګونو کې تر اوسه سلګونه کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي محبوب شاه د ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په یاده شوې سیمه کې د څارویو میله هم جوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه وي. هغه وړاندې وویل
دغه حمله خودکش وه او د خودکش سر چې کوم دی دا میلاو شوی دی. چې کوم زخمیان په دې دمکه کې شوي دي هغه د انګو د ټل او د نورو علاقو طرف ته د علاج معالجې دپاره روان کړي شوي دي.
د لخکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمن جنگونه په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خیبر نه خاري سیمو ته هم داخل شوی وو چې په تعقیب حکومت د تیر کال د نومبر په 23 نیټه په سیمه کې د خوخ بدشم په نوم عملیات پیل کړل چې لا تر اوسه روان دي. په لنډي کوتل کې رادیو خبریال فرهاد شینواره وای د حکومتي عملیاتو له امله دواړه ډلې غریزو سیمو ته ختلې وي.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په باړه کې عملیات پیل شوي دي او دلته لاندې باړه کې اوس حکومتي واکمني راغلې ده او چې کومې ډلې وي هغه لري پرتو علاقو طرف ته تللي دي د دغې عملیاتو په وجه باندې. نو اوس یو دوه هفتې کېږي چې لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ بیا هم هغه نښتې شروع شوي دي او جګړې روانې.
د خیبر دره د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پس درېیمه داسې سیمه ګڼل کېږي چې ورکې وسله والې ډلې د حکومت پر ضد جنگ بوخت دي او په ډیرو سیمو کې واک په خپل لاس کې لري. نجیب امیر د ازادي رادیو پیښور.
د پاکستان په لوی شهر کراچی کې هم چاودنه شوې او شاوخوا 15 تنه وژلې یا ټپیان کړي دي. له پاکستان زموږ بل خبريال بارکوال میاخیل د دې پیښې رپورت راکوي.
د جمعې په سهار وخت د کراچی شهر په بلدیا ټاون کې په یو دوه منزله کور کې زوروره چاودنه وسوه چې له امله یې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کراچی د پولیسو یو مشر وسیم احمد وایي چاودنه په کور کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له امله وسوه چې د ده په وینا په نتیجه کې 8 تنه مړه شوي او شاوخوا 10 تنه ټپیان دي. نوموړي د استخباراتي معلوماتو پر اساس وویل چې په دې کرایه کور کې وسلوال خلک اوسېدل او د ده په وینا په چاودنه کې خپله وسلوال کسان هم وژل شوي دي. له کراچی څخه یو خبریال شاهد رند د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اس مکان کے قریب سے 4 مشکوک افراد کو دھماکے کے فوری بعد
د چاودنې کور ته نږدې پولیسو څلور مشکوک کسان نیولی او یو نامعلوم ځای ته د تحقیقاتو لپاره انتقال کړی دی. د پیښې له ځایه دوه پاکستانی شناخت کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو یې د نسرین په نامه د یوې ښځې شناخت کارډ بلل کیږي. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه کسان به د کوم ځای اوسېدونکي وي، مګر د متحده قومي غورځنګ یو مشر فاروق ستار ادعا وکړه چې دغه کسان افغانان دي. ویل کیږي چې په دې کور کې افغانان اوسېدل او دغه کور د کرایه کور و. باید چاته په کرایه باندې تر کور ورکولو مخکې دا وکتل سي چې د کور څښتن چاته کور ورکوي. پولیس وایي په کوم کور کې چې چاودنه سوې له هغه ځایه یې په زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده چې پکې درې کلاشنکوفونه، مرمۍ، تر لسو زیات لاسي بمونه او په ځان وژونکو بریدونو کې کارېدونکي دوه جکټونه ښوول شوي دي. سره له دې چې متحده قومي غورځنګ په کراچۍ کې په دا ډول بمي حملو او ځان وژونکو بریدونو کې وسلوال طالبان دخیل بولي او وایي چې د سوات او وزیرستان وسلوال طالبان په دې ښار کې ځای پر ځای شوي دي. خو هلته میشت پښتانه خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشران دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې دا په کراچۍ کې د پښتنو په ضد یوه دسیسه ده. خو د جمعې د ورځې تر چاودنې وروسته د متحده قومي غورځنګ یو مشر وسیم آفتاب یو ځل بیا هلته د طالبانو پر شتون ټینګار وکړ. کراچی شهر ته وسلوال طالبان راغلي دي. دوی خپل مستقل ځایونه لري. دوی په خپلو سیمو کې د عملیاتو لپاره په منظمه توګه چندې راټولوي. موږ حکومت ته د دوی بانکي حسابونه ورپه ګوته کړي دي. دلته چې دوی په کومو ځایونو کې اوسېږي هغه ځایونه مو په نقشه کړي دي. خو په تاسف سره چې دلته حکومتي ادارې او چارواکي په پرله پسې توګه دلته د طالبانو له شتون څخه انکار کوي. د پنجشنبې په ورځ هم په کراچی ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یوې ښځې په شمول 8 تنه په ډزو ووژل شول چې پکې د یو سړي سر هم لتانه بیل کړای شوی و. اووه تنه وژل شوي کسان اکثره کراچۍ میشتې بلوڅان ښوول شوي دي چې د وژنې تور یې د متحده قومي غورځنګ په وسلوالو پورې کېږي. د یادونې وړ ده چې د محرم پر 10 نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې په ځان وژونکي حمله کې لسګونه کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وضع ګډوډه شوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکو نیوز پروگرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه سلیم محمد صلی الله علیه وسلم منې پدې هله چې له خوشیو ډک ژوند ولري اوسنۍ پروگرام درته وړاندې کوم چې د زینو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه پکې ځای سوي دي د نوې کابینې ناامنیو او په زینو ولایتونو کې د بیا رغونې د کارونو د نشټوالي په اړه پیغامونه درته لرو ولسمشر حمید کرزی خپل څلورشت کسیزه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړه چې ولسی جرګې یوازې وو نومولسې وزیرانو ته د تایید او ولس نورو ته درد رای ورکړي د اقدام په افغانستان کې دننه او د باندې زیات خلک حیران کړل خلکو فکر نه کاوه چې ولسی جرګه به دومره ډیر شمیر نومولسې وزیران رد کړي په دې اړه د ازادي او اوریدونکو پروګرام ګڼو مینوالو د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې راته خپل پیغامونه ثبت کړي او پر دې موضوع خپل نظرونه راته پیښې دي دوی له ولسی جرګې څخه غواړي داسې کسانو ته د باور رای ورکړي چې په رښتیا هم صداقت ولري او د خلکو غم ورسره وي دغه پیغامونه به په ګډه وورو
زه حمید له سعودي عربستان تاسو سره په تماس کې یم د ما یو وړاندیز د ولسی جرګې محترم وکیلانو ته غدا د چې موږ خپل دې باندې خپل پیګې څه شغله کړځي د باز داخلي او خارجي فشارولاندې وو نو په دې اساس باندې د کابینه جوړ کړي ده نو د ولسی جرګې محترم وکیلان خو لچاله فشار لاندې نه دي حقوق په خپل اختیار کې دي نو غوي د کوشش وکي چې څوک سي شایستګي د وزارت لري څوک سي تخصص او کارپوهي تجربه ولري نو هغه خلکو ته دي رائے ورکي څوک سي شایستګي نه لري او لیاقت نه لري د وزارت او کارپوني وطن ته وفادار نه وي د وطن د خلکو ګټه ته وفادار نه وي نو هغه خلکو ته دي رائے نه ورکي ځکه دي دوی دی د افغانستان د خلکو او نمائندگان دی د افغانستان میلیونو میلیونو خلکو سترګې فقط دوی ته پاتې دي چې دوی دی دغه مردانګي وکړي او دغه وفاداری دی وکړي دغه وطن دوستی دی وکړي نو هغه خلکو ته درای ورکړي چې هغه دی یو وزارت لیاقت لري شایستګي لري نو دغه دی موړندیز خدای چې د ولسی جرګې محترم وکیلانو ته ورسوي
حاجی داود ملاخیل زحمت در کوم د پارلمان د ملت غشتنه ده چې شت تقواداره وزیرانو ته رای ورکړي په خوانی کابینه بالکل رد کړي هغه امتحان ورکړي که هغه یو څه سیاسي بلوغ ته رسیدلی دي هم خو د رشوت لارې چارې هم مرته معلومې دي ملت د پارلمان کړنو ته سترګې په لار دی وسلام
دا اجمل دانی مرحبا ولایت څخه خبرې کوم د افغانستان د مشر حاوی حمید کرزی چې کومه کابینه وځي دا کله وټه کله نو دغه کابینه کې خو بیا ډېر درغلیانې ولیدل شو ځکه چې دغه پخواني وزیرانې بیا پکې مقرر کړل په دغې کابینه کښې نو په وزیرانو کښې چې پخواني وزیرانو کښې کوم صحي وزیرانو هغه عمر داخلوال دی او محمد حنیف اتمر او د پوهنې وزیر فاروق وردګ
ناصر افغان د چین چیم څخه څخه خبرې کوم د دې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامه کرزي صاحب چې کومه کابینه جوړه کړې ده دا خور او جېګو والا دي یا د بمرو شوقیان دي جېګو نه ورته کوي ځینې او د ټول ټول هغه د افغانستان غړي به متعید نه دي نه خدمتکار دي خو نور د ولسي جرګې څخه یوازې نه وي دا هیله د دې کسان نه شي دي چې هغه رایه ور نه کړي کرزي صاحب به د کوم فشار د وجې دا ټاکلي خدایه چې ولسي جرګه ورته دغه ور نه کړي ولسي جرګه شته هغه د ملت یا د افرادو شته یو سترګې دي په انسان به ورنه کړي لکه سترګې داسې ده نو نور دا دغه څه ولسي جرګې څخه دا غواړو د ملت اساس څخه چې دوی هغه کسان ته رایه ور نه کړي چې هغه د جنګ سالاران وي دغه وي کرزي صاحب د خپل زور باندې د زور یا د بل د زور یا تهدیدونو له وجې کابینه ټاکلي وي
زه غواړم چې حمید کرزی په ډېره ښه توګه خپله کابینه ولسي جرګې ته وړاندې کړي وسلام
زه جمعه خان روحاني د ګرځي ځنګل نه کوم کوم وزیران نه وي وزیران چې وټاکل شو دا ډېر ښه خلک دي دا ډېر کسان په دې کښې نه شته چې د دولت په اداره کښې یعنې شر فساد غواړي یا د ملت په یون لاسونه سروي او زه دا پیغام ورکوم کوم افغانان چې په پاکستان کښې اوسېږي یا په ایران کښې یا په نورو ګاونډي هېوادو کښې نو د هغو که چېرې ستونزمن وي یا د کار سپرسان یا نورې ستونزې لري باید د هغه ستونزې ور حل کړي او کوم کسان چې په داخل په افغانستان کښې که بهر دوی د دولت په اداره کښې درغلي کوي یا شهر فساد غواړي یا د دولت د ادارې سره جنګېږي او د هغه څه باید ډېر کرک ور نفرت وکړي
په تېرو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو لکه کونړ هلمند بادغیس او ځینو نورو سیمو کې ځینې کسان ووژل شول که څه هم افغان حکومت د ځینو ملکیانو وژنه وغندله، خو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدونکو هم په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي. ځینې اوریدونکي دغه راز د سولې د راتلو پر لارو چارو هم خبرې کړي او په خپلو پیغامونو کې ځینې لارې چارې په ګوته کړي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
خبره کوم. زما پیغام باید ضرور ثبتي. یو نظر مې دا ده چې د انګلیز خلک ورون راغلي کابل ته ول پارلماني انتخابات په دوی کې نه کیږي، نو که دوی دا مستعمره د افغانستان د دوی نه دا خبره ولي کوي په نور بچي کې ول تصرف نه کوي. په جلال آباد کې لا سفر شهیدان کړو امریکایانو او په لغمان کې شهیدان کړلو، دا خطاګانې به تر قیامت پورې زیدلې. دا یو
جنندراو ولایت خجانو ولسوالۍ تاسو په تماس کېما. بلاورغا ولسوالۍ کې موږ د کوملي وو د کېنل تا دي موږ په کنده کلاړو په ورځ ترغه پورې دا موږ د خدمتونو تاسو د حکومت نه غواړي.
زه قاری احمد الله احمدی د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د فلان د مدخل څخه تاسو سره ارتباط کې ازادي دنګ فریګرام ټول کارکونکو په خاص ډول سلیم محمد سلی سیر تاسو ته درانه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سیمې او د چاپریال په امنیت اړه یو پیغام لرم له تاسو درانه حضور نه هیله کوم چې د ما پیغام توصیله وکړي او ټول نشر ته وسپاري. امنیت هغه ستونزه ده چې د سیمې کارپوهان او رسنۍ چاپي رسنۍ ویډیوګانې څه خبره سمو ته راوستلې دي. نو زه یو نظر لرم که دا خلک چارواکي عملي کړي نو امید ده چې دې بدبختیو او دې کړاوونو او دې غمونو ته به د پای ټکی کېښودل شي. هغه ده چې اول تر اوله دې امریکایان خپل پوځونه د اسلامي نړۍ څخه وباسي، لاسوهنه دې باندې کړي، او بیا دې په دویم قدم کې ایران، پاکستان، افغانستان په شمول د هندوستان په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه باندې کړي او د نورو هیوادونو خپلواکۍ ته دې احترام وکړي. نو دا یقین لرم چې دا مشکلات به ټول پای اخر ته ورسیږي او هیڅ بدبختي او غم مشکل به نه وي. باید چې نور سوله راولو او نرګونه ونه کړو. ما نوم کریم الله ده، غزنی ولایت مکر.
د کابل اوسیدونکی چې په افغانستان کې د دغه د جهاد ټیکدارانو او د مقاومت ټیکدارانو لاسونه د افغانستان د اختیار او د چوکیو نه وباسي، نو په افغانستان کې به یو صلح او امنیت تامین شي. او بل د دې دپاره دا ډېر د خجالت ځای دی چې بهرنیان دو تغله وایي او دو د خپل وطن شتمنۍ او دارایان اغلا کوي او د رشوت په ډول یې خارج ملکونو په بانکونو کې ځای بځای کوي. دا د دې دپاره ډېر د خجالت ځای دی، ځکه دو ځان ته عالمان، قرآن او پروفیسران وایي او د افغانستان چارې په لاس کې نیولې دي. د افغانستان خلک د مافیا بانډ یعنی په منګولو کې لوېدلي دي. موږ د خارجیانو مداخله کوو چې موږ د دغه مافیایي ډلې د منګولو نه وژغوري.
زه نصرالله د غزنی ولایت او غز ولسوالۍ درنهخېلو د منطقې د پتي محمد خان د کلي اوسېدونکی یم. زه اول له هر څه مخته د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو سلامونه وایم. زه یوه غوښتنه لرم چې په افغانستان کې باید دا جنګ په پایان ورسیږي. نه په نه په دې کرزي صاحب ده، نه په نه په دې ملا عمر ده، نه په دې بل چا ده، نه دې بل چا ولې په دې باندې چې په دې کې غیر افغانان له بای نه ځي.
زه یې ساخان د غزنی ولایت خبره کوم. زما دا پیغام دی چې دا جنگ او دا مړې دا ژوندې په افغانستان کې کېږي. تاسې په زړې حالات خبرې کوئ، دا د نوي حالاتو څوک خبر شو که نه؟ موږ په کلي کې یو سړی و، بیا خپل ښځو ته ویل وایي ورشه په کور کې مور ته دې وایي چې په تېرې وکه د مړو شپه دی. هغه ویل وایي ژوندو دې لوژې مړه شو، مړو ته څه کوې؟ نو اوس هم مقصد د ورسانو خو حالات تېر شو، د امریکایان جنګ و جنګلې به بند شي او که څنګه؟
دا د موږ افغانستان ته بیا د خدای رحم شي. څوک وایي چې طالبان دي، څوک وایي چې حکومت ته، دا غواړم چې خدای پاک دې ربانه ورحمېږي او خپله دې خدای امنیت کرا ولی. نور و سلام.
بعد سلام را بکنر پیش چه در اغا مسلمان چه پشهادت رسولی یا ملکی کسانی پشهادت رسولی دی نور و مسلمانان و وزلت یا تکان و کری دی دا همیت کرزی تا داوای ما دی تل پا سخت تکو دا اغا مسی غم دلائی دی دزلت دوگو خلق ولی تکان مدی ور کری خوب استلاب اغا دا اسکول خلق ام دا غی اغا ما شومان بم دغه یاغه د حکومت طرفدار بم دوه شنیان سره د وټکان د تنه د خلې چې یو ګمرا یو جاسوس یو چا وجلې یا د خلې د تیم د وټکان او خلې ان دې به خوب کړی ان دې به بیا تا بکړی.
احمد دا چې زه د ازادي راډیو ټول پروګرامونه اورم ډیر خوشاله یم. زه د افغانستان ټولو ډالر خورو او مشرانو او خلکو ته دا وایم د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان وکړ. ټولو اسلامي او کفري هیوادونو د خپلو ګټو لپاره نارې وهلې چې دا ظلم دی ظلم وشو، مگر نن چې ټولو کفري او اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هر ورځ په لسګونو افغانان وژل کېږي، دا ظلم نه دی. د دې غریبو او دردېدلو افغانانو په حال فکر وکړئ چې یوه ورځ به داسې راشي، نه به ډالر په کار شي او نه به د دنیا محبت، د خدای جل جلاله په وړاندې به سر ټیټې ولاړ یاست.
شکیلا دی خبرې کوم، زما د لوړ پوړي چارواکو ته دا غوښتنه ده چې د خدای کلیوز د قرآن کلیوز د میدان وردګو ولایت نه خبرې کړي. ډېرې د میدان وردګو ولایت کې دومره د امنیتي ده چې کور څوک نه شي وتلی. د خدای کلیوز دی چې د وروره نه هم خلاص کړو، د خویندې نه هم خلاص کړو، د پلارانو نه هم خلاص کړو، چا ته وګوري ګوري، د اولادو نه هم خلاص کړو، د زامنو نه ګیس څه بېګه ګوري، خویندې رندې د کوي، د خدای کلیوز کارده یا توتر یا ده خدای پلیوز ده قرآن پلیوز ده تیه ده کلی ده ده ملات رانه ده وخرا ده خدای و ده قرآن پلیوز ده رشت خاره استیفا وکا ولا تیگاد پختنا مخاطر لاشا پا خدای که ده وطن جور که چه وخار خیری ندرسا کو ده تازه ده رادیو آزاده این ازدکتا دیر مانه ما ده نوی دیر افخاهی رادیو آزاده کرن ده باور را که سلوری ساتا یورو ده
دازادی او اوریدونکو په یو تیر پروگرام کې پر دې وژغیدو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه بادغیس او زابل کې د بیرغونې روان بهیر پکې سیړل شوی وو. چارواکو ویلي وو چې په زابل کې د بیرغونې کارونه زیات خو په بادغیس کې کارونه کم شوي دي. تر دې پروگرام وروسته د ازادي او اوریدونکو پروگرام ځینو مینهوالو پر دې موضوع خپل پیغامونه ثبت کړي. د زابل او بادغیس ترڅنګ د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم شکایتونه کړي چې په سیمه کې د بیرغونې کارونه نه دي شوي او له دې پروګرام څخه هیله کړې چې تر چرواکو پورې ژغ ورسوو.
موږ د کرزي څخه دا خواهش لرو، اجرستان مشاري ډېره ناکامه، تاسو د نه دوا رسېږي او موږ لارې ماتې بندېږي. که په دا لنډ وخت کې نه دوا د کلینیک پیدا کېږي نه شی پیدا کېږي. سلام علیکم،
زه محمد جمعت د زابل شمولزل ولسوالۍ د جرکاریز د کلي اوسېدونکی یم. زما پیغام دا دی چې زموږ په ولسوالۍ کې نه مکتب شته، نه طالب چورتکې راوهي، نه دولت چورتکې راوهي. نو له دولت مې دا هیله ده چې زموږ مکتبونه که پر هر رقم اخلاص دي چې کوچنیان هم د غیرته ناست دي. وسلام،
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه چې تاسو زموږ دغه پیغام وګړو مقاماتو مسؤولو مقاماتو ته ورسوي او د هغو څخه وپوښتئ چې دا ولې دا حلقوي سړک نه جوړېږي، سبب او عامل یې څه شی ده.
السلام علیکم، من جنید خلیل محمد صدیق د ولایت جوزجان ولسوالۍ مردان څخه خبرې کوم. موږ د مردان د ولسوالۍ د چار چلیز په کلي په نامه یو څو کلي دي چې تقریبا شپږ اوه سوه کوره دي. کاغذ گینا کلینک سا نہ سڑک سا نہ مکتب او نہ چوب دے کلی پشتنا کرے نمود آزادی رادو ندا ہل کہو کہ مجھ پیغام من دی اولڑو مقامات اور سوی او خپل یو خبریال دراور راوات کری او تی دے غزا صفہ راپور جوړ کی او لڑو مقامات غزوت اور سوی
نو د حکومت مهرباني غواړو چې زموږ ته کیسونه را ایلاکې او برمې را ووایې. مهرباني غواړو، وسیله غواړو چې زموږ سره یو ښه ژوند وکړي. موږ ډېر کمزوري یو. زما کور د ولسوالۍ د جنډې د علاقهدارې د سړک د ډبره د ځمکه د مخته کې خو والي صاحب لغه مې دا خواهش دی چې دغه پیسې تا وخورې او که ته سولې چې دغه سړک اوس هېڅ کار نه پر کېږي نه جوړ شو.
زه حاجي ولیشا د سیند ګوندک د ولسوالۍ د ولسي شورا رئیس خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کښې د راورتي خارجي موسسې د خوا څخه یویشت پروژې د کار تر جریان لاندې دي. د هرې پروژې اته
سه تکتران او سل نفره په کار بخده زموش تا ولسوالی کشه درشه کارونه شروع ده تاسو ده توجه تخدیره مننه. سلام علیکم.
زه ده بادغشتیم لیت ده بارا مرغاب ده ولسوالی از خواه آغا سریم چه مخکمی پیغام ده سرک په باره کی ور آبادی په باره کی ایشه وم چه محترم ده خلگو استازه ایم ناملنگ از ما سوال تا جواب ووی چه ده ونده یو ملک ده زه بلکی ملک نیم ما ده مرغاب پول خلگ پیجنی زه یو غریب دکانداریم زما پردی ولس باندې زړه خوږیږي. محترم وکیل صاحب ستا ولې زړه نه خوږیږي؟ د بادغوس بېګناه خلکو چې نن بمباریږي او دا دوه کاله کېږي بمبار پر باندې کېږي، په کومه ورځ ستا خپل غږ ما غوندې پورته کوي او ودې ویل چې ولې داسې کېږي، ولې د بادغوس خلکو سره داسې ظلم کېږي؟ ما په سلتله همدغه تلفونونه کړي او خپل غږ مې پورته کړی ده. محترم ما خپل په دا کښته اقتصاد باندې خپل غږ پورته کړی ده او پاتې سو دا کومه فاصله چې په منځ کښې د دولت او د مرغاو د خلکو راغلې ده. په مرغاب کښې پر یوې عریضې راکښلو باندې چې چا عریضه کښلې وای، عریضه یې کړې وای، بیا بېرته خپل دعوا پسخه کولای 15,000 یا 10,000 روپۍ غوښته کېدې. څه وکړي د مرغاو خلک؟ طالبانو چې نن کوم حکومت دلته راویستلی ده یوه روپۍ نه ورڅخه اخلي. د افغانستان خلک په سلو کښې، بیا د مرغاب خلک په سلو کښې نه نوي بې سواده دي. نړیوال کانفرانس، اسلامي کانفرانس او اسلامي دولتو د افغانستان و طالبانو ته قناعت ور نه کوي. آیا د مرغاب خوار خلک و دې طالبانو ته قناعت ورکوای شي چې داسې مه کوئ؟
زه خیرخوان صاحب له بلوچستانه تلیفون په لیکه در سره یم. تاسو راډیو له لارې مې واورېدل چې د زابل چارواکي دا خبره کوي چې موږ په زابل کښې ډېر کار کړی ده، عملي پروژې مو عملي کړي دي، خو لیکن زه د زابل نه تازه راتلم څه وایم چې په زابل کښې کار نه ده سوی. صرف د زابل ولایت مرکز کلات کښې کارونه سوي دي او پاتې سو د زابل په صحراو کښې د شیمولزو ولسوالۍ، د شینکۍ ولسوالۍ او په نوبهار ولسوالۍ کښې باندې هېڅ کار نه ده سوی، بلکې یو کلینیک د دوی له خوا سه په شینکۍ ولسوالۍ کښې جوړ سوی ده. په هغه کلینیک کښې سرکاري دوایانې خرڅېږي، بلکې یو ډاکټره د دوی له طرف نه مقرره سوې ده چې هغه د کابل اوسېدونکي ده، هغه سرکاري دوایې خرڅوي او که چېرې یو ښځه پر ماشوم باندې ناجوړه وي هغه چې ور ولي د هغه ته 15,000 پاکستاني کالدارې اخلي او خلک مجبوره دي. مجبوره ته مه وایه چې غوښتلې، نو دا حکومت دې خلکو غور وکړي او دا خلک ډېر مجبوره وو. هلته یو کلینیک نشته. بله لویه پروژه چې ده هغه د زابل ولایت کوم لوی سړک چې ده د پاکستان درشم نښلوي، د بادنین لویه لاره چې ده هغه باندې کته کار نه ده سوی او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. پره باندې څه کار وشي او دوه کاله کېږي دا سړک د هغې پروت دي، بیا چې دا سړک جوړ شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي او د دا زابل د خلکو دپاره د کلینیکونه جوړ شي، بلکې خاص کار دې درې ولسوالۍ دپاره لکه نوبهار ولسوالۍ سوه، شمولزو ولسوالۍ سوه او د شینکۍ ولسوالۍ سوه.
زه شاسدي د پارلمان زنګ وهلی دی. زه یو پېشنهاد لرم د کرزي صاحب نه چې دا د غوربند سړکونه ولې نه پخېږي؟ زر البته کار یې جریان لري خو ډېر کار پرې توان نه لري.
زه ناصر خان ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. د رئیس صاحب دولت حامد کرزي نه مې دا خواهش ده چې په دې 8 کلونو یا 9 کلونو کښې چې هر څه دې وکړه نورو ولایتو ته دې وکړه، ولایت کاپیسا ته هېڅ خدمت نه ده سوی. دا فلحال هم صاحبه د نوابات نه تر دیبالیو پورې سړک خام ده او موږ د حامد کرزي نه دا خواهش ده چې سږکال باید دغه 22 میلیونه ایرو ته ولایت کاپیسا ته وتلي دي او آیتان دې د بل ځای وي، نو دغه موږ ته دغه د اوبو نار چې اوس په اندازه دې سابق کې تقریبا 10 متره یې ده بر و او 4 متره یې چغوروالی و، اوس 1 متر د ده بر سوی ده، 5 متره ده چغوروالی سوی ده. نو موږ غواړو چې حامد صاحب کرزي نه چې دغه پروژه موږ ته وباسي او لوډر او دا شیان راولي چې دغه پروژه موږ ته غټه کړي. په میلیونو باندې دلته لفر دي او ځمکې دي خړوبېږي او دا د جوارو او د غنمو وخت کې موږ لکه بوتۍ د اوبو سره مخامخ یو.
تازه دي او اوریدونکي پروګرام همدومره وو. تر بل پروګرام چې یو ځل بیا ستاسو خدمت راځم، تاسو پر لوی خدای سپارم.
راضي.